البته د قانون بڼه لري، خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړې، 6 ودونه ښودل شوي چې له دغې ډلې یو شمیر یې د هور نه په تیښته هم مجبور شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بیه هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د ښځو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپلې لور یا خور د ورکړې واده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوښې پرته دغه واده ترسره کوي. 30 شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او وروڼه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په خوښه وي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید ورونه او پلارونه ته ورکړل شي، ځکه دا دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنی دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس باریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کس خپله پلار او ورور داسې کس په لټه کې وي چې هغه یو دوی ته خپله معلومي کردار هر څه ورته معلوموي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ته ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشومه وي بس دا لور مې تا ته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطع اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده پکار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیونکي وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښېږي که نه خوښېږي باید وویني. حدیثو کې دې خبره کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لری نه که نږدې نه وي لری نه دی وګوري. بل د هغې فکرونه باید یو بل معلوم کړي. پلارونه باید هیڅکله هم د زمنو په حکله یا د لورګانو په حکله باندې دغسې قاطع او خودسرانه پریکړې او فیصلې ونه کړي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د ښځو حقونه خوندي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یوه رسمي جریده ده، د ښځو او نجونو د خوښې پرته ودونه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزایی په دې اړه وایي
د مدني قانون پر اساس یو ښځه د 14 نه وروسته حق لري له هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دې ته ورکول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون له مخې یو ښځه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د دې ورور غواړي یا د دې پلار غواړي یا د دې مور غواړي یا د دې کاکا غواړي د هغې سره بیا واده وکړي. هر څوک خپل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د ښځه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک د دې حق معنی کېدای نه شي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوښې پرته وادول څه ډول ارزوي.
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خریو تن اوسیدونکی، هر اغا لور یا هم هر اغا انجلی او هر اغا لک هغه مال د خپل ژون ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولی شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دې دوه ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل سوی دی.
خبر شده کم نمرود ولایت اوسیدون که دقا واده چه ده دیو چول قمر به تصمیم نیول اغا دیر یو رک شرط ده تر دیو دی جنه او حلک به تصمیمی ده و دیر خوید
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د همدې موضوع په تړاو د کابل په هنتون د استاد محمودی تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایست چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوری یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لوری هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټ کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عاشق باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي؟
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي وي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره نا آګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. هغه د چزمون په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه شکل په لوی ټولنه بدلیږي، نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخره په لوی ټولنه تمام وي. د چمون غنن څلويشت کاله پر لپسې په جګړه کې شکیل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې شکیل او ناآرام سیمه ده. لاملونه یې هم دغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
دنی می نړۍ اوریدونکو د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون